دلوبو لميدانا هر اونی لآزادی راڈیو لدی اونیز پروگرام سرا دا سپورت لڈگرا شور واوری او زوار تجربه کری
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
سلامونه د ازادي رادیو درنو ریدونکو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسي د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. دا خبرونه تر ډیره کرکټ ته ځانګړې ده او اکثره مطالب پکې د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې د ترسره شویو سیالیو په تړاو دي. دغه راز په خبرونه کې به دا هم ووري چې ولې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د لوبې په وروستیو شیبو کې د سوپر فور مرحلې ته د لارموندنې له اصولو نو خبر. د خبرونه په پای کې مو د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان لوبو ته کتنه کړې ده او دا ځل په مرکه کې را سره دوه میلمانه دي. پیل په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډلې له سیالیو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام په ګروپي پړاو کې خپلې دواړه سیالۍ بنگلاديش او سریلانکا ته وبایللې او په دې سره د سوپر فور یا سلور غوره لوبډلو مرحلو ته لار پیدا نکړه. د سلور غوره لوبډلو پړاو د سپتمبر میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په لاهور کې پیل شو. وروسته له هغې چې افغانستان خپله لومړۍ لوبه بنگلاديش ته د نهه اتیا منډو په توپیر وبایلله، د سوپر فور پړاو ته تر رسېدو لپاره په کار دا وه چې افغانستان د سریلانکا له لورې هر ډول ټاکل شوی هدف په 0.1 اوور کې ترلاسه کړي. د افغانستان او سریلانکا سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 15مه نیټه په د لاهور په قذافي لوبغالي کې د سریلانکا په توپ وهنې پیل شوه. د یاد هیواد پیلیزو توپ وهونکو داسې پیل وکړ چې فکر کېده د دوی هدف به هم تر 300 منډو زیات وي او هغه شیبه سوپر فور مرحلې ته د افغانستان د ورتګ اهیله کمرنګه شوې وه. په دې سیالۍ کې هم د فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د پیل توپ اچونې رنګ رانه وړ، خو د ګلبدین نایب کمالي توپ اچونې سریلانکایان له ستونزو سره مخ کړل او د 292 منډو هدف یې کېښود. افغان لوبډلې ته ویل شوي چې دا هدف په 0.1 اوور کې پوره کړي نو سوپر فور مرحلې ته به کوالیفای وکړي. افغان لوبډلې همدغسې وکړل. ټولو توپ وهونکو یې جارحانه توپ وهنه وکړه او په 6 اورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 290 منډې وکړې. مجیب رحمان توپ وهنې ته ولاړ و. دې وخت کې د لوبو مبصرینو وویل افغانستان چانس لري چې دا سیالي د 3 اوره په 4 توپ پوره کړي، خو په لوبغالي کې ښکارېدل چې مجیب او راشد خان په دې سناریو نه دی پوي او نه هم د افغان ملي لوبډلې منیجمنت سټاف او د روزونکو ډلګۍ په دې کیسه خبره ده. مجیب د 3 اور په اول توپ وسوځېد، بیا فضل حق فاروقي راغی، هغه دوه توپونه مس کړل او په بل توپ لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځېد. په دې سره افغان لوبډلې کوالیفای هم ونه کړه او سیالي هم ونه ګټله. د آسیا جام د سوپر فور په پړاو کې د افغان لوبډلې سفر بشپړ شو او اوس به راتلونکي 500 نړیوال جام ته تیاری کوي. تر دې سیالۍ وروسته د افغانستان ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ په یو رسنیز کنفرانس کې وویل چې له دې کیسې نو خبر چې افغانستان د 3 او تر 4 توپه د کوالیفای کولو چانس لري. هغه وویل چې دوی ته ویل شوي وو چې د 3 اور په اول توپ به دغه سیالۍ ګټي. د غراز د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په خپل فیسبوک پاڼې لیکلی یا د موضوع د رسمي بریښنالیک لاره د کرکټ آسیایي شورا ته لیږلی او ترې د وضاحت غوښتنه کړې ده. بلور ته د کرکټ مبصرین او څارونکو د افغانستان ملي لوبډلې منیجمنت سټاف ګرام بولی چې د دوی په باور د منیجمنت سټاف د ناغړې لامل افغانستان له داسې حادثې سره مخ شو. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان د سوپر فور له مرحلې پاتې کیږي. او سر زو په همدې تړاو درته ل خپلو میلمنو سره ځانګړې مرکه خبرو. زمونږ د نن ورځې د خبرونې میلمانه ورزشي خبریال ابراهیم مومن او د کرکټ لوبې شننکې واصل ساپای دی. نور په مرکه کې ووري
مومن سیب تر ته وایې کوم شیبه کې دی وانګرله چې افغانستان به دغه هدف ترلاسه کوي او په ودر شورونو کې به افغانستان 292 منډې پوره کوي.
سپه سه پټوله کې کوورو په سایل سه پټوله کې کوورو خلو بابا بدبخت سره موږ وبل هر یو لوبډلا او هر یو هوا د دې لپاره لوبيږي چې بریا ترلاسه کړي. د دې لپاره نه لوبيږي چې زړونه وګټي خلو بو کې. زما پد منی د نبی چې کوم اننګز او هغه استثنائی اننګز او هغه اننګز لوبډلې ته یو مورال ورکړ چې دوی کولی شي دغه هدف ترلاسه کړي. ځکه که موږ د افغانستان چیزنګ ته په تاریخ کې وګورو، بدبختانه زمونږ میډل آرډر په ځانګړې توګه باندې هغه په دندې برابر شوی چې موږ ته میچ فینش کړي یا موږ ته میچ برابر کړي. نبی یو مشکل لري، نبی میچ برابرۍ خو ختمی نه، لکه نجیب زدران میچ برابرۍ ختمی نه، رحمت شاه میچ برابرۍ ختمی نه. دغه یو مشکل زمونږ په لوبغاړو کې شته دی. هغه چې کوم اننګز ما په باندې په ډېر اسانۍ باندې افغانستان کولی شو دغه هدف چیز کی، خو لوبه تر وروستي بالا پور لاړه. وروستیو کې زما په باندې زمونږ د منیجر بے پامی وا یا ناپوهی وا یا بی سوادی وا یا هغه فعالیت نه خودل و چې موږ بدبخت لرلو به بل کال ته یو شاټ لګیدلې وې کې دیش موږ
او دغه موضوع ته اشاره کوم. مومند صاحب، کله چې د تدریشم او اول بالو شو د لوبي مبصرینو ویلې ک افغانستان په د تدریشم او په څلورم یا دریم یا دویم یا پین څلورم بالا پورې فکر کوم دوی ویلې چې اټکل امکان شته چې افغانستان شپږیزه ووهي بیا هم دوی کوالیفای وکړي. دغه شیبه کې فضل فاروقي ټول بالونه ودرول چې د دې به څه هدف دوی به نه پوهېدل په دې باندې چې موږ وسم چانس لرو که څنګه.
په هیڅ صورت دوی ته معلومات نه و، ځکه دوی په میدان کې وو او هغه کلکولیشن چې کېده هغه بهر شوی و. زه دې ته حیران یم چې د لوبو کمنټیټران د دې نه خبرېږي، خو زموږ منیجر صاحب دومره خبر نه و چې خپل کوچ ته یو پیغام ورکړي او د کوچ په وسیله باندې دا پیغام تر راشد یا مجیب یا هم فضل حق پور راورسي. نو زما په باندې دغه تاخیر کې موږ د دې وجه نه دغه لوبه وبېرل چې زموږ منیجر صاحب چې هغه باید په دې وروستیو شیبو کې په دوامداره توګه له میچ ریفري سره تګ را تګ وي، د میچ ریفري نه شیبه په شیبه باندې اوال اخیسته چې څه کول پکار دي او هغه پیغام خپل کوچ سره رسولی. ځکه کوچنګ یوازې کوچس چې کوم دي هغه یوازې په پلاننګ باندې لګي، هغه د کلکولیشن په حساب کې ډېر نه یو نه پوهېږي. ځکه د وړاندې نه څه کلکولیشن شوی چې په وو دېش اشاره یو ورکې پوره کوي، چې وروسته په یو شپږیزه باندې کولی شو چې افغانستان سټرایک ریټ اوچت کړي، هغه هغه څه چې ورته نه وویل شوي. نو دا باید د منیجر کار و چې کومنټیټران خبرېږي، کومنټیټران په وروستي ورکې مسلسل دا خبره تکراروي، خو بدبختانه دغه میسج زمونږ منیجر صاحب ته نه رسیدلی.
صافی صاحب، تاسو تر ډیره پورې په کورنی کرکټ کې له لوبډلو سره، له مختلفو لوبډلو سره د منیجر په توګه پاتې شوي، په دغه شیبه کې چې کله یو لوبډله چانس لري چې کوالیفای وکړي، تر ډیره پورې میچ ریفری خپل راځي، هغه د لوبډلې منیجمنت سټاف ته وایي چې ته وسم چانس لري، یو منظم پاڼه ورته راوړي چې په هغه کې هغه کالکولیشن شوی وي. فکر کوي چې منیجمنت سټاف په افغانستان د منیجمنت سټاف په لدی حالت نو خبر په دی لوبه کې؟
بالکل، دا مومن صاحب مخکې یادوري وکړله، د دې مسولیت د لوبډلې منیجر سره، د لوبډلې مدیر په غاړه دی. باید پښتنه وکړي، دقیقه په دقیقه باید احوال والی. دا باید پښتنه د منیجر مسولیت چې د پښتنه کړی وي که چیرته موږ په دغه اته دېشتم اور په اول بال لوبه و نه ګټو یا دغه سنگونو کو، وروسته موږ ته کوم یو بل اپشن شته که نشته دی؟ یو بل اپشن، د دویم اپشن پښتنه کول لازمی او ضروری. دا نه ده دینه، خو تقریبا موږ او تاسو ټول مخکې خبرو، ان تر پرونه پورې خبرو، وړمه ورځ خبرو چې که چیرته افغانستان ته ټارګیټ ورکړی شي او په دېشتم اور یا پاتې دېشتم اور اول بال سره دغه چې سنگو شي، افغانستان به دویم پړاو ته کوالیفای کوي. دینه خو مونږ او تاسو مخکې خبرو، منیجر باید په دقیقه دقیقه باندې د میچ ریپری سره هغه کم چې مخکې مومن صاحب یادوري وکړه کلکولیشن کیږي، هغوی سره باید دقیقه په دقیقه کینی، دغې نه احوال والی که مونږ دغه ځای کې لوبه وبیلو مونږ دغه ته پاتې کیږو، مثال خبره دغه پوره کوو. نو دینه وروسته مونږ ته کوم چانس په لاس راځي نه راځي، مونږ تیز لوبه وکړو، دغې نه وروسته یو سلوري زرا شي، شپږی زرا شي، د دغې کوم یو کریډیټ مونږ ته شته که نشته دی؟ نو دا یو خیر منیجر د پاره ده، او هغه منیجر چې هغه ټیم سره پاتې شوی او ډیر وخت تیر کړی وي، ایکسپیرینس وي، نو داغه سه خلکو د صلاحیت پورې اړه لري. نو فکر نو کوم ک زمونږ منیجر دومره دغه وخت کې د مغز دومره کار کړی وي چې لدی مونږ روسته کوم چانس لرو که نه لرو. مسولیت داغه، او باید هغه همدغه رپورټ راخسته وي که مونږ چانس لرلې، کوچ ته ور کړی و او کوچ یو لوبغاړی د میسج په واسطه باندې په وکټ باندې ولاړو لوبغاړو تر سوال وي تر سو چانس وو. دا هم داسې نه ده چې اوس مثال فاروقي شپږیزه نه شي والی که په یو بال باندې سنگل راغلی وي او راشد تللی وي ډېر امکان وو چې په دغه دوه درې بالونو باندې شپږیزه راغلی وي دا به یو 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 بېله نمونه میچ وي او ډېر خوندوره لوبه به وي. خو موږ زیاتره وخت موږ کرکټ ما بله ورځ ملګرو سره دا بحث کوو چې زموږ کرکټ توکلی روان دی. نن موږ د پلانینګ سره لوبه نه کوو. که چېرته موږ د پلانینګ سره لوبه وکړو او دغسې یو پیپر موږ مخته پروت وي که موږ چېرته په اته دېرشتم اور په اول بال باندې کوالیفای ونه کړو وروسته که په درې بالونه باندې موږ شپږیزه وو دا باید مخکې زموږ ټولو لوبغاړو ته ټولو کوچ استاد ته باید دا بیان شوی ویل شوی وی مخکې نه ویل شوی خو مخکې نه ویل شوی باید په دغسې وخت ویل شوی وی.
استن تر ډیره پوری اٹکل له پرون رئیس چې کله د افغانستان لوبه په ابل ورځ نشي د افغانستان لوبه د بنگلاديش سره پات ورسیده او اگر اندري چې معلوم شو نو یوازې د غو خبره ریکارډ شو اغام د کرکټ آسیای شورا په پاڼو کې ماوندلې ده د کرکټ فو په یو ریپورت کې ویل شوی و بیا ورسته نن د کرکټ آسیای شورا له لوري اعلان وشو چې افغانستان باید په هر څومره هدف چې وي په ودر ششار یو ورکی پوره کی تر ډیره پوره خای منیجمنت سټاف ته نور ایډیا نه وخو
ټیکنیکل خلک یو سي ز حکومت دا رندر دا شیر چې دا شیبوب شیبوب تغییر پیدا کوي چې کدریسو پوری سریلانکا منډې کړې وې به موږ ته په شپږ دي شهرونو کې دا هدف پکارو دا چې موږ هغه تر 202 منډو پوری سار کړل ځکه موږ ته یو څه بونس راکړل شو چې موږ و بال نورم لرو و بال وروسته به موږ که شپږیزه په کوم بال باندې والې بیا موږ په درې څلورم تر څلورم بال پورې موږ چانس لرو. خو دا هغه څه باندې کرکټ بورډ او منیجر روانو چې څه په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوي وو او څه کرکټ انفو خبره کړې وو نوي اپډیټ نوي څه د کرکټ نړیوال شورا او باخه د کرکټ صحیح شورا لخوا او یا هم د میچ ریفری لخوا بدبخت نظم پد باندې د نو تر لاسه کړی
همدغه سي د همدغه سي. او بل خبره دا ده چې کله لوبوي پار پویلین کې تر ډیره پوري تلویزیونونه لګیدلی وي او په هغه تلویزیونونو کې د یو دوا تلویزیونونو دغه سي وي چې دغه ساوند یا غږ هم آن وي تر ډیره پوري هغه لیدل کیږي کنو هیڅ کوم نه وي هر کس چې دغه کوي د ویډیو انالیست وی هغه تر ډیره کنیکشن ور سره لري. خو نن لیدل کیده بیا م فکر کیږي خای منیجمنت سټاف به خبري خو د فضل حق فاروقی له باډي لانګویج او له لوبو دا سیخ کار شو چې دوی وړاندې لوبي نه دی خبر. صافی صاحب بل یو بل نقطه کوم شي به کې د فکر وکړي چې افغانستان نور په دې لوبه کې نشته دغه لوبه او بلله
سهل صاحب کله چې راشد ولاړو 15 رنزونه پاتې او سپینر بالر راغې نو ما دلته ناست ملګرو ته ویل چې زموږ چانس کم شو ځکه راشد سپین یا سلو بال وروته په 54 کې سره ستونزې لري نشي کولای او کوچر ته پس بالر 150 بال مرته وکي نو دا امکان شته چې هغه موږ لوبه وګټو. نو دغه تل بیا ځلګ ناهله شلو ما ویل خدای دې وکړي چې وې ګټو خو ناممکنه ده ځکه چې وروتو په چون کې سره راشد مشکل لري او نشي کولای چې هغه دغه کې نه په دغه هغه اخیری ور کې ځلګ ناهله شلم. نو لو به ډیر خلو به شوله خو اکثرا ما زوایم چې زمونږ لوبدل چې دا ل کمپلین لمخې لوب نه کوي دوی نیچرل یا قدرتي استعداد دی ټیلنټ دی کو بالر دی هغه خپل بالینګ کوي کو بیټسمین دی هغه خپل بیټینګ کوي او کو الونر دی هغه خپل بالینګ او بیټینګ کوي. خو دوی زمونږ د لوبغاړو سره چیرته د دغه ټیلنټ سره دوی د پلانینګ سره لوبو کې نو ډیر غټ لوبدل به ماتي کی یوازې په دې نه کیږي چې زه بالر یم لکه فضل حق کچیر ته گرین وکټ وی او دوا پاس او دوا په پیل اورونه خو کی نو په دې خو کرکټ نه دی. کرکټ خو بالینګ دی فیلډینګ دی بیټینګ دی کرکټ خو ډیر شان لري دی لوبغاړي لوبدل تر اتګ د سلیکشن اته برخې دی چې هغه ته وړ برخې بجې پاس کی هغه لوبدل تراشي موږ دلته فقط یو برخه په نظر کې نیولې کبالري بس د بالینګ په وجه باندې راځي او کو بیټسمین دی بیټینګ په وجه راځي نور نه فیلډینګز دی نه پټ نشته دی نه ډیسپلین شته دی نه تاکتیک شته دی نه ټیکنیک شته دی په یو لحاظ باندې کدا وګوري نه پرشر هندل کولای شي دا ډیر مسایل دي چې لوبغاړي ټیم تراشي موږ چې دغه شان لاندې لیول نه جوړ نکو او بره راځو نه بره موږ هم دغه سي زیاتره وخت به مونږ خرابې لوبې کو او کله ناکله به ډېره ښه لوبه کو کله ناکله خو ډېر وخت به خرابې لوبې کو. وجه به دا چې مونږ سره به پلانینګ نه، کله چې مونږ په پلانینګ لوبه وکړو او د دغه ټیلنټ په وجه باندې دا ټیلنټ جمع پلس پلان نو مونږ به ډېر غټې لوبډلې ماتې کوو. هیڅ کله به داسې نه ناهلي کېږو نه به خفه کېږو.
مومن صاحب، یو هغه څه چې ستاله د افغانستان د ملي لوبډلې د ماتې لاملونه په دې آسیا جام کې په یو ورځنیو سیالیو کې به د پاکستان له لوبلړۍ را پیل کړو چې وروستۍ درې لوبې یوازې یو لوبه داسې وبلل شوه چې اټکل کې د افغانستان ګټي، خو دوه نورې لوبې ډېر یو طرفه لوبې وي، یو اړخیزې لوبې وي. د غرض په آسیا جام کې هم د بنگلاديش لوبه یو اړخیزه لوبه وه چې بنگلاديش ولې په یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله له کلونو راهیسې په دومره سټرګل کې ده، او په آسیا جام کې ستا لاندې د ماتې اصلي لاملونه څه وو؟
سهیل صاحب، زه خو همېش دا خبره کوم، زمونږ لوبډله ون ډے کرکټ ته او دغه ایشیا کپ ته په هیڅ معنا تیار نه وه، ځکه مونږ تر ایشیا کپ لوبو پورې مونږ لوبغاړو ته چانسونه ورکول، یعنی مونږ ایکسپیریمنټس کول، تجربې کول. یو کله چې ته یو سم بیلنس ونه لرې، یو فائنلی اولس لوبغاړي ونه لرې، ته سره نشې کولای چې یو میچ وګټي او یا ون ډے کرکټ وکړي. ون ډے کرکټ ته به دټ از ا پلانینګ کوي. ون ډے کرکټ کې تر ټولو مهمه خبره ده چې ته باید بالران وکټ واخلي. بدبختانه موږ سره په دې سیریز کې په پاکستان په وکټو باندې سپینران چلے ده، نو فاسټ بالران موږ سره وونو کومو هغه نیمایي فاسټ بالرانو او یا که هغه صحیح پاسوال فاسبران موږ سره هغه موږ په بنچ باندې کېنو دي، نو موږ تیار نه وو په هیڅ صورت باندې. تاسو د روسي د دریس سرزون ته وګورئ، موږ تقریبا دیرش لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانسونه ورکړي دي. یعنی ته یو دومره میگا ایونت ته روانې، ورلډ کپ ته روانې، ایشیا کپ ته روانې، ته دیرش لوبغاړي ازمایي، په اصل کې چې ځینې لوبغاړو ته چانسونه ورنکړل شو، ډراپ شو. نو زما په اند باندې دا چې موږ نن کم قسم لوبه وکړه، دا داسې یو لوبه وه چې دې دپاره موږ پلانینګ کړی وو، او دام د سلو بنو چې دام ون ډے کرکټ نه دی. خلک یې شو د فکر کې چې موږ ون ډے کرکټ کړی دی، موږ هیڅ صورت باندې ون ډے کرکټ نه دی کړی، موږ ټی ټوئنټی کرکټ کړی دی. هر خوا ته لاړه، او زه زما پاند باندې کمال چوک مشوره اخلي، زه وایم چې افغانستان باید په ون ډے کرکټ همدغسې انداز سره وکړي، ځکه افغانستان ون ډے کرکټ زده نه دی، ځکه زموږ ټول لوبغاړي زیاتره یې هغوی په لیګونو کې لوبېږي. هغه شپه ورځ دولس میاشتې هغه په ټی ټوئنټی فارمټ کې، په ټی ټین فارمټ کې لګې، نو هغوی سره دا کنسپټ نشته چې ون ډے کرکټ کې اننګ څنګه بلډ کېږي، څنګه دیرش په پنځوسو کنورټ کېږي، پنځوس په سلو کنورټ کېږي، او سل په یو نیم سلو په دوسو کنورټ کېږي. نو افغان لوبغاړي سټارټ واخلي بیرته لاره کې لوبه پرېږدي، سټارټ واخلي بیرته لاره کې لوبه پرېږدي. نو زما په اند باندې هیڅ لوبډله تیاره نه وه، موږ یوازې ایکسپیریمنټس کولو، تجربې هم کولې، او تر ایشیا کپ لوبو پورې موږ تجربې وکړې. نن دې خیر وسی حشمت، نن ورته دا معلومه وه کنی نن هم چینج حتمی وو، خو دا چې ورته معلومه وه چې د دې نه ښه هیټران موږ نه لرو، یوازې هیټک باندې ډېر زیات تکې کړی وه. نو ځکه یم هغه سیم د تیرې ورځې چې ما ته یې خوړلې وه، هغه سکواډ یې ولوبه وه.
صافی صاحب، ولیدل شول چې په دوه لوبو کې افغان لوبډلې پچه وبایلله، او تر ډیره پورې دوی لوبه، یعنی دویمې پاړۍ چې چا دویم بیټنګ وکړ په لاهور کې، هغوی لوبه هم وبایلله. همدا تر ډیره پورې ویل کېږي چې د ماتې یو لوی لامل دا هم و، منې ور سره چې د ماتې اصلي لاملونو د پچې نه ګټل و؟
سهیل صاحب، د پچې نه ګټل په ټول میچ باندې موږ نشو اچولی چې ټول میچ د یو پچې د وجه وبایل شي، یا ټاس وبایل ټول میچ بایلې، دا صحیح خبره نه ده. اصل خبره دا ده چې زموږ کرکټ، زموږ لوبغاړي او ورسره څنګه کې دي نورو لوبډلو ته وګورو، دا چیسینګ کول یو پرشر لري، او پرشر هندل کول دا د هر لوبغاړي د وس کار دی وی کنه. نو ټول ستونزه په دغه په ټاس باندې موږ نشو کولای. د لوبغاړو هغه بیټسمنان چې وي، بیټسمنان خپل بیټنګ هغه چې کوم مسولیت دی، په کوم ځای کې چې دوی ته بیټنګ پکار دی، په کوم ځای کې چې بالرانو ته بالینګ پکار دی، هغه سی بالینګ او بیټنګ نشي کولای چې وایي نکي لوبه نشي ګټلې. اصلي لامل یوازې دا نه دی چې سړی وایي چې تاسو موبایل او لوبه موبایل. نن موږ په ودیشتم اور کې یا په تدیشتم اور کې د هغوی د 500 اورونو رنزونه کولای شو، چیسینګ کولای شو، مګر په 500 اورونو کې به دا چیسینګ نشو کولای. کله د تاسو خبره وي، نو باید موږ دغه رنزونه په 15 اورونو کې هم نه وکړي 15 اورونو کې باید مونږ ټول اور شوی وي مونږ په 10 اور کې 10 اور کې 2-5 اورونو رنزونه پوره کړل نو کو د دویم راوند یا د تاس بایلولو وجه وي نو مونږ دغه په 10 اورونو کې 292 ته ځان رسول شو دل کولم نشو رسول د چیسنګ خبره د تاس خبره دي کې دومره دغه نه و دغه نه نش مونږ تاسو وکړو مونږ کچیرته خپل نیچرل کرکټ وکړو همدغسې لوبې ته پرېښودلی شو د مومن صاحب خبره موږ د ونډې کلکولیشن نشو کولی هغه لوبه چې ونډې کې کیږي هغه موږ زده نه ده او نه کولی شو موږ ټی ټوینټي فارمټ کې ښیو او موږ ته باید وویلی شي چې دا ټی ټوینټي میچ دی خو یو لس اورونه تاسو ته اکسټرا درکړل شوي دي او خپله لوبه وکړي نو موږ په دغه ټی ټوینټي په نوم باندې چې هر لوبغاړی ښکته کیږي او باید کوچ ورته وایي چې ټی ټوینټي لوبه ده نو فکر کوم چې دا ټی 20 دا ورونه چې کله د 20 نه زیاتیږي زموږ سکور به تقریبا د 300 نه برکیږي موږ ډیر خسته چي اسین کو دوی ته وقته باید ور شي چې ټی 20 میچ نو ون ډیمیج ځکه ون ډیمیج سره دوی عادت نه دي کولای نشي کلکولیشن نشي کولای په هیڅ صورت سره چې تر سوچې د بیسټ نه بنیادی سیستم باندې ډومېسټک کرکټ نه موږ کرکټ را جوړ نکو او د ون ډی 20 او ټیس د پاره فلران ونه پیژنو او په دوه او دریو میشتو کې په شل او دیرش لوبغاړي لوبو د مومن صاحب خبره چې شي کپ مخه ته ور کپ مخه ته صرف لوبغاړي چینج کوو را چینج کوو او تجربه کوو نو په شي کپ کې تجربه کوو په ور کپ کې تجربه کوو نو دا د کرکټ شو نه اداره شو نه منیجمنت شو ډیر زیات ستونزې د زمونږ په کرکټ کې او پر دې کې چې دا ماتي د دې لامل شي چې دوی خپل منفي رښتو ته فکر شي او بیا په فکر وکړي هم خبره ده
مومن صاحب یو اربیا په ټولنیزو رسنیو کې د دغه ماتي لاملونه خلک د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه مشر ته راځي کوي او هغه پړګنی چې هغه پورستیو او دوی وایي چې هغه په خپل ورستیو کانفرنسونو کې چې کله لوبډلې د پاکستان لوبډلې ته لوبډلې اعلان کړه د غرازی بیا سیاجام ته اعلان کړه ویلی وو چې کدغه لوبډلې و بیلی نو زې زمواري خلک وایي چې د زمواري وز دغه په غاړه ده دغه ګنا په دغه سي په دې بیلاتو کې د دې لوبو په بیلول کې ستاسو لاندې څه ده
سایل سبیو خو زه د مخکنی پښتنې په جواب کې دومره وایم چې په لاهور قزاقي لوبغالي کې تقریبا اویا ونډه میچونه شوي دي شپږ دیش ننې لوبې سره شپږ دیشا غټیم غټلې دي چې هغه لومړی بیٹنګ کړی دي او درې دیشا غا لوبډالو غټلې دي چې هغه چیزینګ کړی دي نو مقصد دا
بیلس تقریبا مساوي ده
بېلکل مساوي ده دا د څوک باندې کې چې را مونږ تاسو به له مونږ چیزینګ کول یا مونږ ولا ډیفند ونه کړو شو دی و دا دا شي نه پکې نشته ځکه لا هولډر فلیټ وکړ دا اني ټایم کله کله پکې 350 چې شي دی پاکستان تیر کال چیز کړ یو سر شپږ یو پکې ډیفند شي دی نو دا خبره ما خپل صحیح نه ده پاتې شته د مسولیت خبره افغانستان کې خو تاریخ کې چا مسولیت نه منل په هر عرصه کې چا مسولیت نه منل زه فکر کوم زمونږ نیوکو ته یا د خلکو نیوکو ته د شین ته ضرورت نشته باید سټپ داون شي وظیفه پری دی دند پری دی ځکه په دریو میچو کې د بنگلاديش سیریز د لپاره یو سکواډ د پاکستان سیریز د لپاره بل سکواډ د سریلانکا سیریز د لپاره بل سکواډ د ایشیا کپ لپاره بل سکواډ څلور سکواډونه تاسو په سوشل میډیا کې کتل شي ان زینو یو سکواډ کې موقع ته نه ویش لوبغاړي دوی لاند کړی دي څلور لسی سینئر لوبغاړو نه څلور لس ریزرو کې واچول په دا هیڅ قانون کې د دنیا په تاسو باندې ګوري چې څوک سینئر لوبغاړي راوخ لګه په ریزرو کې واچو نو دوی یو پلیئر ټو یو روټیشن پالیسی جوړ کړی و چې دا جونیئر براولو دا په پاکستان خلاف باندې وغربېږي د بنگلاديش خلاف وغربېږي او بیا به مونږه ایشیا کپ ته مخ خپل انډیوالانو او چا سره چې ودی کړی دی یا څوک چې د چا په خوخه باندې هغه خلک برازي او مخه کړی ووم کړ زما پاند باندې مسولیت ضرورت نشته موږ پر واچو مسولیت باید دوی خپل ومني ځکه هر یو کوچ هر یو چیرمن هر یو سیو هر یو چیف سلیکټر او کپتان دی مسولیت لپاره راځي چې هغه مسولیت باید په هغه خاص د ورکه باید پات ورسی او بشپړې کې تر سره کی خو زما په خیال باندې د دې خلکو مسولیت او دند همدغه چې کرکټ تبا کی لوبډلې اتحاد تبا کی د لوبډلې او کې د لوبغاړو حیثیت ته ضربه ورسی تاسو په دې څو سریزونو کې وګورئ دوی څو لوبغاړو باندې کوم نومره کې نه خوده هغه ورته یو مملو په خوده نوم خوراونه مګ دګنا چاته وای چې رات ستا سټرایک ریټ کمزور دی چاته وای ستا هارت کمزور دی کم دی چاته وای ستا سپیډ نشته دی چاته وای چې ته 140 نه وړي چاته وای چې رات ډیټ اور بالر نه بل پامه کا سبب ونده شو ته ډیټ اور بالر
نو دوی خپل خبرو باندې ول عبدالله کې پیږي دوی خپل خبرو باندې سوچو کی دوی ته پته لګیږي نو مسولیت خو وست خلکو دی وست حکومت ته چې پښتنه دی وکړي خلکو نه ځکه سریلانکا یا بنگلاديش یو رس خو باید مونږ په خپل کنډیشن کې باید لو به وګټو مونږ اوس بیرته د نیپال په قطار کې ودریږو چې نیپال سره یو ځای کوټه ستنیږو زما پان باندې مسولیت کرکټ بورډ ته راځي کېږي په دې باندې چې کرکټ بورډ باید لوبډلې ته داسې لوبغاړي ورکړي چې د هغه په لوبډله کې زیاوي سلیکټر چیف سلیکټر باید لوبغاړي ورکول یوازې مهم هدف نه دی چې موږ خوشاله کی فیسبوک نه خوشاله کی چې ما لوبغاړي ورکړ نو لوبغاړي چې ته ټیم لا ورکې ته کپتان لا ورکې ته به ورته وای چې دای زیاده دلته به لوبیږي دا سې نه کیږي چې ورو چکرو د پاره ته بوزي یا هر یو سفر کې موږ تاسو ګورې د یو لوبغاړي یو بیک اپ یعنی یو لس لوبغاړي یو لس بیک اپ دس هو ټیمونه نه جوړیږي او نه نه دا سلسله داسې روانیږي او نه داسې مسولیت ادا کیږي
صافی صاحب یو بل شی په دې آسیا جام کې تر دې دمه لیدل کیږي فاست بالرانو تر ډېر خپل لوبډلو ته سیالۍ ګټلې دي افغان لوبډله خو چې ویل کیږي په فاست بولینګ کې کمزوري ده یوازې سٹار توپ اچون کې په چټکه توپ اچون کې فضل فاروقي وو اغم په دې آسیا جام کې خنو په دواړو لوبو کې یعنی دغه سي هیڅ مثبت پرفورمنس ونه کړی هغه د بولینګ لاین او لینت کې تر ډیره پورې غستون دلرله ستا لامل ولې په فضل فاروقي یو سیریز کې ډیر خوي او بل سیریز کې بیا ډیر خراب وي یعنی هغه خپل بیلانس د تر دې دمنه د ساتل چې د خپل بیلانس د توپ اچولې وساتي یعنی متعدله توپ اچونه کی د کله ډیر خوي او کله ډیر خراب
مګل سائل صاحب اصل کی خبر ادا چې زموږ لوبغاړي هیڅ مهنت او کوشش او خواري نه کوي تر څو چې ته کو د کرکټ مګو پور په پرون ما د دوه ویډیو غانې کتلې په غالبا 2000 شلم کې وی د آی پی ایل او نیټ سیشن کې لګیا او بالینګ کو نو هغه بالینګ چې ما وکړو اوس چې ګورم نو خراب شوه دی خراب لور ته تللې وجه دا ده چې مهنت او خواري نه کوي بل موږ سره د څه کوم چیز نشته چې هغه زموږ لوبغاړو سره خواري او مهنت وکړي عمر ګل زموږ لوبغاړو ته راغله تقریبا 15 میاشتې کار وکړو ډیر پس بالران را پیدا کړل ډیر خواري ور سره وکړله داغه کوشش دا و کپتان او نور کوچ سټاف سره چې خامخا باید ډیر پس بالران په لوبډله کې وي او لوبيږي ترڅنګ د دې چې موږ سپین خ بالینګ لرو راشد مجیب او نبی او د دې ترڅنګ موږ یو دری خپس بالران ولرو نو موږ ډیر یو بیلانس لوبډله پیدا کو په نړۍ کې نو هغه کوشش او مهنت دا و چې یو دری خپس بالران یو 15 ځان سره کړی او 15 پس بالران هغه چې یاداوریم ته کوله چې عبدالرحمن دی عظمت دی سلیم صافی او نجات مسعود نو دا هغه پس بالران نو هغه ویل چې دا راتلونکي د افغانستان ده موږ باید په هغه لوبغاړو باندې ټرس وکړو چې هغه د افغانستان راتلونکي وي کوم په ګلبودین باندې په لونډرانو کې ټرس کوو هغه موږ راتلونکي نه دی هغه موږ ته فائدہ نه کوي کوم په عبدالرحمن باندې ټرس وکړو هغه موږ لپاره ډیره فائدہ کوي هغه تیر میچ کې عبدالرحمن د پاکستان خلاف یو میچ کې پرشر لاندې راغی او خراب بالینګ ته وشو په اخره کې خو داغه د ډاډ لپاره باید هغه په سبا بل ورځ میچ کې باید خامخالو بدلې وي هغه ته باید ډاډ ورکړی شوی وي هغه باید کانفیډنس کې شوی وي نو پام دې سلسله پام دې ترتیب باندې د لوبغاړو هغه پرشر هندل پرشر ختميږي ته چې په دغه سمیچ کې هغه خراب پرفارمنس وکي او تی به ډراپ کې کینول دي نه لوبې او د اضافه کسان راخلو په ټیم کې چې دغه په ځای باندې لوبې نو دا خپل دغه هغه راتلونکي هغه منټلی دغه لوبغاړي خرابيږي دغه ټول هغه مهنت او خواري دغه
پا ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي
ډېر ډېر مننه خغلې واصل صافی او ابراهيم مومن صاحب چې زموږ بلنه مو منله درنو لیدونکو له تاسو هم ډېر مننه کوو د افغانستان ملي لوبډلې سفر په آسیا جام سیالیو کې پاتې ورسید افغانستان ونه شو کړای چې د سوپر فور مرحله ته لار پیدا کړي د خبرونه هم دلته بشپړو ترې ویبلې ځنګړي خبرونه مو په لوي الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه اورز سلیری ساعت اوریدلی شی
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنی چپا دولس شپک نوی
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پینزه ویشت مترو
آزادی رادیو شپه اورز لتاسو سره
د آزادی ملما
درنو اوریدونکو شې چاري زموږ نننۍ ملما هم شاعر دی هم لیکوال هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست زموږ ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دی لدا څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي
او زه کابل کې مخکول ور کولای چې دغه جو تیر کړی دی لیشم په کابل کې چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړې دي لومړني خوانځي ته په کابل کې لاړلو لومړني خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغه ته لاړم هغه په ویسل آباد کې او د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې د خدای وبخي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم مالته فتح خان زمونږ استاد وو ډېر ښه سړی وو هغه اول ورځ ما یادېږي بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او عمو خښتو ښوونځی وو یخي ورځې لرلې ګرمې ورځې لرلې تودې ورځې ښه دوستان یې لرل ښه ښوونکي لرل بد ښوونکي هم لرل ښه ښوونکي با پنامه یاد کما او لومړی به یاد کما فتح خان زمونږ ډېر ښه ښوونکي وو هغه وخت بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم پېښور کې وم دې ناروغ وو خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ ملګری مو ډېر ښه ملګری مو نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري وو تر دې چې ښوونکي وي غنی خان درنګه سکان سړی وو لوړ دنګ ډېر خوږ سړی وو ډېر ښه سړی وو ډېر مهربانه سړی وو خدای ژوندی لري که ژوندی وي وکیل خان زمونږ بل ښوونکی وو ډېر ښه ښوونکی وو هڅول به یې پوښتنې وکړي پوښتنې وکړي موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې کله ناکله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړي کله ناکله به مې ساينسي پوښتنې وکړي دا زموږ د دنیا ښوونکی وو او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې حساب کې زه ډېر تکړه وم د حساب زما داسې میادېږي چې کله ناکله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم پنځم ته به بوتلم چې زه که دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې طاهر خان زمونږ ښوونکی وو ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر ښوونکی چې وو سر معلم هغه د پنجشیر وو یو ډېر ښه سړی وو ډېر نیک سړی وو دوی زمونږ غالباً کریم نومېده زمونږ ټولګیوال وو بیا بد ښوونکي مونږ لرل یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه وو هلکانو کې راتلم او په کوم وخت کې چې زه د وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې او بیا پلار مې د خدای وبخي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګ یوسف دی د دې پیژنتون کې هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو بیا سمدلاسه لاړ په سر خون کې پسې چې دا خپل بچی د وهلو د پاره نه درلېږم درته هغه خون کې بیا پټ شو د خون کې نوم زنه اخلم او هغه را شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو میشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي داغی نروس دا خون که زمان سر بیا دیر زیاد جوڑو دیر خورا سر حاچه کوله چی دخبلو بدو دا پارش ده چوکی یو دول بخنو بغواری او پا هر دول مندی لکسنگی چی جواندانو طول طول کلونا طول طول پیخی خو بد لری داغسی لملانی خونزی هم خواه لرل و بدی هم لرل بدی لگو خیلی رو اب ملگری زمانگو پتورگی که جینو سر بسیالی و سلیمان لیخ سیب زوی زمان ملگری و اول چطه چلال ما لملانی طولگی تا پلار میرا سر و دستم دلاسا خود لملانی طولگی علکانو طول پدی دب مانی نو چی چرت ده و توب دی و کمزه ده اگه دا خود ما کاکا ده پلارت میلا سودیو دا خود ما کاکا ده لایخ سیب دی خودیو بخی آغا زما دا پلار سر پیو دفتر که کار کاو یوزه و سره او دا دی سره چی یوزه و دا دی سره چی دیر خدوستانو پا عقیدو که زمکی واسمان فرقو پا سیاسی عقیدو که لیکن حس کل سیاسی عقیده چی دی آغو چو نکه آغا عقیدو آغا لار دب نکل دوسته دیو پا خپل زیبانی دوستانو زو سم ارمان کوما چې کاش کی کاغه هغه ډول آر یو اصول مونږ ټول خپل کو په خپل ژوند نه کی هر یو تن بل وزغمی هر یو تن د بل نظر وزغمی.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي خونځي د پارا لیسې د پارا حبیبی ته لاړم. کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمرو مشبغم کی زو مچ پلار می خوده او بخی هغه وکیل شده شورا د دشتیاچی د ون نه نو کانکور ما ور نه کز بیا راغلم حبیبی ته. حبیبی کی بام دین خون کی منګل ستار خان هغه وخت کی زمنګ سر خون کی او مدیر زمنګ د برخي تیر خسړی او ډیر مهربان سره او بیا ناتا پا منگا دا چو مزامینو نا پا آغا وقتی دا ما پکیا سره چی پا اوم که ولس مزمونه و که فارلس مضمون او آغی تا شو خوزه دشپگم نروس تا تر دولسم پوری دولسم دشپگم لکه وم نه تر دولسم پوری زه پا حبیبیه کیو ما دا حبیبیه پلیسه کیو ما نو دشپگم نه تر دولسم پوری چکل زه دا حبیبیه نفاری غی دلم یا زه اول نمره پاتی شایم یا زه عمومی اول نمره پاتی شایم او دا دا مستازانو هم دا او میره بانیم و او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې قوم ورسره نو د حبیبی ورځ هم په موږ باندې بعد تیر نشوي خېتی تیر شولې که هم بیا په هغه وخت چې موږ په حبیبی کې ورور حالات په بدلیدلو شول د ځان نظام چې دا وخت د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ موږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زمای دې چې داوود خان دا قسم بل چې سرطان دی لسمه وکړه کوم نیټه او
شپږشتم
مننه او څه چې دا زرشاله لاړو زرشاله د غین اولاندې تلو زرشاله باندې کوتا او پارلمان مات شو بیا موږ غالتو په حبیبی کې ما ډېر خو دوستان لرل په حبیبی کې خون کې هم ډېر خو زمونږ یو دوست شو زما خدای دې په جنتونو کې هغه محمد علی نومې د بینش سبزی او د یوسف بینش زه اول نمره او ما دویم نمره او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د سمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داوود خان نه هم واوخته زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار ته پوهنځي کې زه د 15 کالو م چې په افغانستان کې ولسم کې عمر وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوه د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شیر کتاب شیدې د نو چاپ شوې ما یديږي ما شیرونو په یو کتابچه کې لیکلیو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې وطن منګ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څورته وي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته ده سرویس به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور و لومړنۍ جایزه چې دا هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې دا هغه کتاب او دا هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزاله کوم او زما په خیال سره 400 افغانۍ وې 400 دیش افغانۍ وې تشبیته افغانۍ وې دا پاغه جایزه کې ماته ومنل شي ماته راکړل شي او پاغه مې زب یلاړه ما قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیس تړون دا مشهور کتابو هغه وخت کې ما دا کتاب واخلم دا جایزه پاغه پیسو باندې
د دې معلومی چې شعر تمو تر دې ډیر مخکې مخه کړې و د کلم شعر ویل پیل کړی دی
او اولنې شعر چې د هغه ما په ډیر وړ کوالټي ویلو زه په ګران باندې لاسو کالوم چې ما اولنې شعر وې د لاسو یو لاسو کالوم ا د لاسو کالوم ا او دا شعر نور څه بیا ما په خټه کې په وینه کې د ادب وو ځکه چې پلار مې خوري او بخیننګ یو سبزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو څنګه مشهور هغه په ډرامې لیکلې شعرونه به لیکل کیسې به لیکلې نو زما یادی دی زه وډو کې هم کله چې پلار ډرامه لیکل یا شعر به لیکه په بیا به په لوړ غږ باندې په خپل ویل لسته وایو به زمونږ هغه وخت په ګوزګا کې کورز ډیر وډو کې ومه غالبا څلور کالو به ومه خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما د یاد نه یادول دا هغه ماته یاد دی لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار د کنغمه د لر بنو ده دا یو باندې نیم باندې ماته یاد دی نو اولنې شعر ما په څلورم کې و بیا غې نرسته زما د ام یادیږي چې منګا د ملنجان به خوده او بخی داغه په مزار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکارا کېدلم نه په سټیج باندې نو زه یالته یو وډه بګي و نیو دیوال غنی او پاغي و درولم نو ما خپل شعر وې هغه مشاعره ترشتین سپ دی خوده او بخی هغه مرته راغله او رشتین سپ هغه وخت نه کور جوړ کړو په 200 کې دا کامل ول سوالې په 200 کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ لاله تلاړو او غالبا خادم سه خدای دې وبخي خدای په جنتونو کې هغه تکلیف راوړلو هغه راغلو نو ول کولی نه ماشيونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خوري وبخي هغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا ول ولې د هټلر کتاب هغه وخت کې ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلي کې هټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وا هغه کتاب ټول ما ولوسته ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو زه په یو ټکی باندې نیم پېښه لیکن هغه کتاب ما ټول ولوسته نو دا ورکوالي او دا ورکوالي شاعري وځمه
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا پسی ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم نورسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو او د دې پنجابي شاعر بولیشا به چې کله ارواوی پیدا شوي ول خوده د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خوده زما په دمد روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوي چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره و یا کلکه دویمه نمره نو اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزوی وو مورې غالبا چې د امریکای و هغه واغستلا ما تر مال لوړ نمره هغه غسی و دویمه نمره زما نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې پیو سلاتیاو باندې راتلل یو سلاتیاو نمره باندې زما نمره تر هغه ډېر لوړې وي چې 255 غالبا زما باندې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سی بي ولوسله بیا اول کال لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوته وشول او بیا موږ مهاجر شو منګ بیا په خور تر اغلولو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړیو
نه ما پی سی بی اول کال لسته و زه په اول لومړی کال مې و ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته و چې
bale
هغه وخت کې کوتا و شو بیا منګ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې ده او د شته چې بار پانتونه ډېر خولي ډېر خسته وو، د نګار پانتونه ډېر خسته وو، د پیښور پانتونه ډېر خولي ډېر خسته وو. بیا دا غین روسته چې ما دا غزینه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت او په دا ورځو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو دا غین روسته چې بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سی ته راغلم، بی بی سی پښتو څنګه ته هغه زه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالباً بی بی سی سره ومن بیا ډاکټري پاتې وزم، نو بیا زه جرنلیست وم. بیا ما بل پګړۍ مې په سر کړې وه، بل خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر وم، خو کار مې مسلک مې جرنلیزم او بی بی سی سره ما کار کاوه. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم.
فعلاً په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته به وکړم. زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو هندوانه هم نه ده لیدلې، ځکه چې هندوانه ډېرې زر ماتېږي ماته شوی وای، او خدای دې نه ماتوي. هر شیبه د هر څه چانس وي. د اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي بی بی سی سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي او ټولې په چمانې لیکل شوي، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوي وي. او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه ومه، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي 15مه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالباً لسمه کلیزه یې وه. د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربه زومه. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شول، هغه تیګه د بنسټ کېښودلی شول د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر د پیښور د ریډیو د غاړې نه د بی بی سي د خوانه زوم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کاوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مراندې چې دا چاپ شوله. او رفی صاحب دی حبیب الله رفی صاحب دی خدای لوی او روح دی خدای لوی اوی داغی کمپوز وکم او ته دی جنا ټول شان ورولېګل او د دې زیاته برخه اماغه شيري ټولګه وا کڅم زما دوه شيري ټولګه په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلاوی او ناول او داغه ډرامې وی داغه شيري ټولګه وی هغه په کابل کې زمون په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې منګه بیرته راتللې یې خبرته مهاجر کېدلو او هغه ورکه شولې زما دوه شيري ټولګه مې ورکه شولې د پلاړه هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورکه شو دا هغه شیری ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د عمران دی نوم ورکه چې د زړه د عمران دور نرو رګونو نه دا نوم غستې شوی دی او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو په یو حساب باندې جنگ روانو د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم ریس کړی زما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپی لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل په سپی باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پختې باندې هغه موږ ورکړو نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلي هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شهر د نوم ورلور کا بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وی زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه خسته نوم ما لا تر اوسه پوری په ژوندانه کې نه لیدلې نو اتسه چې دی دا دا کتاب چاپ شو وزه ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شیرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورم برخه بل تر اوسه پوری لیکل شوی وي ورسره د خپل دوره چې کوم لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خو له رسنیو کې کمی ریډیو نه واوري یا کم خبري پاغه باندې ځل لیکنې وکم خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساينس د ډګر زکون کې هم پاتې شم او ادب سره هم زما تړون دي نو ما ساينسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا جبه د ساينس ډګر ته نه وځي ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي
ما غوښتل تاسو څخه پښتنه وکم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دندمو امداده نو آیا لیکوالي او شاعري ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخي کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدی معلومیږي چې لیکوالي ته دی و جدي کار په سترګه ګوري له هم
او خبره چې دا غره سروان صاحب چې تاسو ته خمالو مده دا په دې لون ټوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګران باندې خلاصيږي د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټرې په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لون ټوب دی شاهدی یو لون ټوب دی د دې لون ټوب نه بیا سره په ګران خلاصيږي دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تېره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي، وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي. او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خالونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي. پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دې غرونو ته پراته یو کنه، موږ خپل غمونو ته د خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان موږ امپلسیو کو، زیات شان موږ داسې کو چې یو شی موږ وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوژباړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ، ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریوان وي، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په اجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا د 2013 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل. نو تاریخ تل کې سره دومره وکړي لیکنه کو، شعر نه ځان نشم خلاصولای، ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شعر ماته، زما زلغواړي چې شعر ولیکم، زه بیا شعر لیکم. لاندې لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي، زه بیا هغه کومه، خو د لوی اوګدو لیکنه ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی که ژوند پریښودلو او روغتیا پریښودلو او پیښو لاله مهلت راکړه، نو کېدای شي چې ترکم اپ ہاں غبر رسپنا